اسات داوریدون کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12.5 پټول افغانستان کې خبري په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې نیولې شي. وړاندې مو په خبرونه کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان ولسمشر لیدنو کتنو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. حمیده هارون عثماني اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې تیر شپه د پاکستان له جمهور رئیس ممنون حسین سره وکتل. پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په جریان کې باندې د دواړو هیوادونو د کرکټ الف ټیمونه په شلو اوارونو کې دوستانه لوبه وکړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې په استرالیا کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادو د مشرانو په غونډه کې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې مسله د اجنډا په سر کې ځای شوې ده. پورا خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې دا مهال د پاکستان په سفر بوخت دی تیر شپه د پاکستان له جمهور رئیس ممنون حسین سره وکتل. د جمهور رئیس حسین مطبوعاتي دفتر په وی اعلامیه کې ویلي دواړو جمهور رئیسانو په دې کتنه کې د اړیکو په ښه کېدو او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګ خپل لارو چارو بحث وکړ. د پاکستان جمهور رئیس ښاغلی غنی ته وویل پاکستان د یو سوله ییز باثبات او سوکال افغانستان ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس دغه ورځ د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحید شریف او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خاص استازي سرتاج عزیز سره وکتل او نن بل صدر اعظم نواز شریف سره هم ګوري. د افغانستان جمهور رئیس دغه ورځ د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو یوې غونډه توینا وکړه او د زیربنایي پروژو په ګډون د سیمه ییز اقتصاد په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د غونډې ګډونوالو ته ویل راځئ چې جنوبی آسیا له مرکزی آسیا سره ونښلو. په یوازې ځان به موږ کړیږو، په ګډه به سوکاله کیږو. نو راځئ چې ترقی او پرمختګ وکړو او سوکاله شو. د افغانستان جمهور رئیس ویل پاکستان او افغانستان په خپلو کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ لپاره تر 2010 میلادي کال پورې د 15 میلیارد ډالرو ابتدایي هدف ټاکلی دی. پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په جریان کې باندې د دواړو هیوادونو د کرکټ الف ټیمونه په شلو اوارونو کې دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود آزادۍ رادیو سره مرکه کې ویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د نن ورځې دوستانه لوبې ته ښه چمتو دي او هیله ده چې دا لوبه به د دواړو هیوادونو لپاره د سولې پیغام ورکړي.
دا نننۍ مسابقه چون دوستانه مسابقه ده او بل د شلو اورو مسابقه ده. د شلو اورو مسابقه کې ان شاء الله د موږ ټیم کافي تجربه لري. نو زه امیدوار یم چې نننۍ مسابقه په عین زمان کې تر دوستانه مسابقه ده د ځان سره یو د سولې یو د دایمي امن پیغام هم
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان مشران هم نن په راولپنډۍ کې د دې دوستانه لوبې ننداره وکړي. د بل خبر له مخې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم په کویت کې له کوربه هیواد کویت سره نن مسابقه وکړي. د آسیا د غواراوي د کپ په دغه ټورنمنت کې چې افغانستان خپل مخکنی لوبې له نیپال، عربستان، متحد عربي امارات او ماليزیا څخه ګټلې دي، کچیرته نننۍ لوبه له کویت څخه وګټي د دې لوبو کپ به خپل کړي او د 19 کلونو نړیوال جام لوبه ته به لار پیدا کړي. د بغلان ولایت امنیتی مسولین وای په پلخومری خار کې وی چاودنه کې یو کس ټپي شوی دی. د بغلان د امنیت امر سمونوال عبدالرشید بشیر آزادۍ رادیو ته ویل چاودنه تیر شپه نو وخت په هغه سیمه کې شوی چې دولتي مامورین او امنیتی ځواکونه پرې تګ راتګ کوي. خاغلی بشیر ویل تر دې دمه په دې اړه څوک نیول شوی نه دی او چای مسولیت هم په غاړه نه دی اخیسته. د استرالیا په بریزبن ښار کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادو د مشرانو په غونډه کې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې مسله د اجنډا په سر کې ځای شوې ده. د شلو صنعتي هیوادو د دوه ورځنۍ سرمشتي ځانن پیلېږي. د اوکراین د شخړو مسله مخکې د دغو مشرانو په اجنډا کې شامل نه وه او د راپورونو له مخې دا موضوع د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د اجنډا ترڅنګ د یکشنبې په ورځ وڅېړله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرون بریزبن ته ورسېد. وروسته تر دې چې د 2.3 ریختر په کچه زلزله د انډونیزیا په ختیځ کې وشوه، د پاسیفیک د سونامی مرکز د سونامی د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. د امریکا د جیولوژي د سروې د مرکز په وینا دغه زلزله د سمندر دننه شپږ 40 کیلومتره لاندې سیمه کې شوه ده. د ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي دولت ډله په سوریه کې د بشر پر ضد پراخو جنایتونو تورنه کړې ده. په سوریه کې د ملګرو ملتونو یو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ وویل د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې سیمو کې ډله ییزې وژنې، سر پرې کونې، شکنجې، جنسي غلامۍ او په زور د ښځو امیندواره کول د خلکو د عادي ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. په عین حال کې په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت ډلې د دوی د یوه جګپوړي غړي سر پرې کړی او هغه یې په غلا او رشوت اخیستنې تورن کړی و. دا ډله وایي د اسلامي دولت ډلې د دغه سړي تصویرونه خپاره کړي دي. له بلې خوا د امریکا د پوځ مرکزي قوماندانۍ د جمعې په ورځ په یوه بیان کې وویل په تیرو درې ورځو کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر هدفونو 15 هوایي بریدونه کړي دي. په واشنگټن کې د عیسویانو ملي کلیسا کې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جمعې لمونځ ادا شو. د جمعې په لمانځه کې د مسلمانانو 50 ډلو ګډون کړی و. په دې مشهور کلیسا کې د جمهور رئیسانو د لړۍ، جنازې او نور مهم ملي مراسم ترسره کیږي. د دې ستر کلیسا منشور د امریکا کانګرس په 1993 کال کې تصویب کړی و چې له مخې د امریکا د حکومت مالي مرستې نشي ترلاسه کولی. په واشنگټن کې د عیسویانو په ملي کلیسا کې د جمعې لمونځ په متحده ایالاتو کې د جنوبي افریقا د سفیر ابراهیم رسول امامت ادا شو او عیسوي ملاکشیش گینا گیلاند کیمپل راغلو او مسلمانانو ته هرکلی وای. په بغداد کې د جمعې د ورځې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. روغتیایي او امنیتي کارکونکي وایي یوه چاودنه د دجلی دریاب ته نږدې ګرایټ سیمه کې وشوه چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شول. بله چاودنه په اتهامیه گاوند کې شوي او 10 تنه پکې وژل شوي دي. د دې حملو مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی، خو په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو په دې وروستیو کې په مرکز بغداد او نورو برخو کې شخړې او حملې زیاتې کړې دي. او روسته خبر ده چې د فرانسې مرکز پاریس ښار ته نږدې پړانګ ته ورته یوه ستره پیشو لا هم خوشې ده. د میندنې او نیولو عملیات نتیجه نه ده ورکړې. فرانسوي چارواکو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې یو پړانګ ایله شوی، خو د جمعې په ورځ وویل چې دا یو ډول غټه پیشو ده. دا حیوان د جمعې په ورځ د پاریس ښار په ختیځ کې د یوه مارکیټ د موټرو تمځای کې لیدل شوی و. پولیس د اور وژنې عمله او پړانګ نیونکي له تربیه شوو سپیو او هیلیکوپټرو سره د پاریس ښار بهر د دغه حیوان د نیولو په چارو بوخت دي. د سیمې له اوسیدونکو غوښتل شوي چې له کورونو د بهر نه وځي. دا نه ده معلومه چې دا حیوان له کومه ځایه راغلی دی. د نږدې سیمې ژوبڼ ویلي چې د دوی کوم حیوان نه دی ورک شوی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې ولسمشر غنی به نن د پاکستان له سر اعظم سره په اسلام آباد کې وګوري. د پرون د پاکستان له یو شمېر نورو سیاسي او پوځي چارواکو سره خبرې کړې وې. د دې سفر په ارتباط په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو نظر هم در سره شریکو.
له چین وروسته پاکستان ته سفر دا څرګندوي چې افغان دولت پاکستان سره خو اړیکو ته څومره ژمن دی.
نړیوالو چاپي خبرونو پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر او د افغان کابینې د ځنډېدو موضوعات څېړلې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په استرالیا کې د نړۍ د شل صنعتي هیوادو د غونډې په درشل کې د روسیې د ولسمشر خبرې راخیستې دي چې وایي د لویدیځ بندیزونو د روسیې اقتصاد ځپلی خو مخه یې نیول شوې. د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو چې په کې ځینو اورېدونکو له خپل لید سره سم په افغانستان کې د جګړې علتونه بیان کړي.
د گاونډیو هیوادونو شخصي مفادو په وجه بعض وسلوالو مخالفینو کم علمي او ناپوهي په وجه د پردیو اهدافو په وجه په افغانستان کې جنګېدل او بیل آخره د اسلامي اصولو خلاف.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې دا مهال د پاکستان په سفر بوخت دی، د جمعې په ورځ د پاکستان له ولسمشر سره، د پوځ له لوی درستی سره او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خاص استازي سره وکتل. د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د افغانستان او پاکستان سوداګرو یوې غونډې ته وینا وکړه. پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر جزئیات د چانقه علي کوزي په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې دا مهال د پاکستان پر رسمي سفر بوخته، تیر شپه د دې هیواد له جمهور رئیس ممنون حسین سره وکتل. د جمهور رئیس حسین مطبوعاتي دفتر په ویلام کې ویلي دواړو جمهور رئیسانو په دې کتنه کې د اړیکو په خکېدو او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړ. د پاکستان جمهور رئیس ښاغلی غنی ته وویل پاکستان د سوله ایز باثباته او سوکال افغانستان ملاتړ کوي. د پاکستان جمهور رئیس دا هم وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې او د اعتماد او متقابل احترام پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې پر ورځ پاکستان ته سفر وکړ او هیله لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته فعالې کړي. جمهور رئیس غنی به نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره وګوري او دواړه مشران هیله مند دي چې د افغانستان او پاکستان په پوله له تاوتریخوالي سره سره نن د دواړو هیوادونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیالۍ لوبه د اړیکو د ښه کېدو او دوستۍ په هیله په ګډه وګوري. افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو بل وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن کړي او وسلوالو په خپلو وژونکو او خونړیو حملو د سیمې ثبات لګواښ سره مخامخ کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې په ورځ د راولپنډۍ چکلالا پوځي اډې ته ورسید او د نواز شریف د بهرنیو اړیکو خاص سلاکار سرتاج عزیز ورته هرکلی ووایه. د افغانستان جمهور رئیس د دفاع د سرپرست وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدی په ملتیا په راولپنډۍ کې د پوځ مرکز ته لاړ. د پاکستان د پوځ د وزیر شو عسکرو یادګاري څلی وکوت او د پوځ د لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره یې وکتل. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو خاص سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر د دوړو هیوادونو په اړیکو کې ډیر مثبت او مهم وباله او زیاته کړه چې لیدنې کتنې ډیرې مثبتې او ګټورې دي. د وای د شنبې په ورځ به موږ نورې کتنې او بحثونه هم ولرو، خو د جمعې د ورځې لید کاته او خبرې ډېرې ګټورې وي. په مجموع کې د دوړو خو ترمنځ بحثونه ډیر ښه وو. د افغانستان جمهور رئیس د جمعې پر ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو یوې غونډې ته وینا وکړه او د زیربنۍ پروژو په ګډون د سیمه ییز اقتصاد په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د غونډې ګډونوالو ته وویل راځئ چې جنوبي آسیا له مرکزي آسیا سره ونښلوو، په یوازې ځان به موږ کړیږو، په ګډه به سوکاله کیږو، نو راځئ چې ترقي او پرمختګ وکړو او سوکاله شو. د افغانستان جمهور رئیس وویل پاکستان او افغانستان په خپلو کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ لپاره تر 2018 کال پورې د 15 میلیارد ډالرو ابتدایي هدف ټاکلی دی. د بلې خوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په مقصد په یو بل پرمختګ کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دزګیر وړاندیز وکړ چې د افغانستان د ګمرکاتو مامورین به وروزي او د امنیت په ښه کېدو سره به ډېر ژر د افغانستان او پاکستان په پوله غلام خان بندر بیرته پرانیزي.
بلور ته د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې میشتي او شمیر افغان کډوال پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر ته خوشبينه دي. دوی وایي تم لري چې د پخواني ولسمشر د سفرونو په پرتلبه یو څه لاسته راوړنی او نتیجې ولري. دغه کډوال وایي چې سوله او ثبات د دواړو هیوادو په ګټه دي او باید افغانستان او پاکستان هڅه وکړي چې خپل اړیکې او همکاري پراخ کړي. په دې اړه له پېښور د سجرړو خبريال زبیح الله شفق راپور لري.
په خیبر پختونخوا کې مشت افغان کډوال پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ دوی دا تمه هم لري چې د ولسمشر د سفر به مثبت لاسته راوړنې ولري. د افغان ولسمشر د سفر په اړه یو تن په خبر مشت افغان لیکوال عثمان کمال ازادي راډیو ته وویل موږ تمه لرو چې پاکستان ته به د نوي افغان ولسمشر سفر د حمید کرزي د سفرونو په پرتله یو څه لاسته راوړنې ولري. یو بل افغان کډوال وایي دواړه هیوادونه باید په ګډه د تروریزم د مخنیوي لپاره کار وکړي، ځکه که چیرې له دواړه هیوادونو څخه په یوه کې هم ناکراری وي نو بل به هرومرو ناکراره وي.
نجیب ننګیال د ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته لومړی سفر د ډېر اهمیت وړ دی. له چین وروسته پاکستان ته سفر دا څرګندوي چې افغان دولت پاکستان سره ښو اړیکو ته څومره ژمن دی. همدا ډول پاکستان هم خبره دا ده چې تر څو عملاً دواړه هیوادونه د دوستۍ خوا ته نه وي روان شوي فکر نه کوم ستونزې حل شي. د افغانستان ولس باید په عمل کې د پاکستان د دولت عملي ګامونه وویني، د سولې په برخه کې د اقتصادي همکارۍ او د افغانستان په بیا رغونه کې عملاً برخه واخلي او د عدم مداخله سیاست خو که اوس هم دغه دواړه ملتونه په اخلاص یو بل ته د دوستۍ لاسونه ورنکړي له ډېر ستونزو سره به مخ شي. وخت راغلی چې سیمه وژغورل شي او په خپلو ناوړو پالیسیو بیا کتنه وشي.
عثمان کمول هم په سیمه کې د سیاسي او امنیتي ثبات لپاره د افغانستان ثبات مهم ګڼي او په خبرۍ
دا باید ټولې د ایشیا لپاره ده، لکه چې علامه اقبال نن سلوي 50 کاله مخکې دا ویل شای پیکر یا بګولس او ملت افغان دران پیکر دلس از فساد او فساد یا سیاس از کوشادی او کوشادی سیاس.
دا یادونه وردا چې د نوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیر پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پاکستان ته تر شلو زیات سفرونه کړي او هڅه یې کړې وه چې د افغانستان د سولې په پروسه او همداراز په دې هیواد کې د امنیت او ثبات لپاره د پاکستان رښتینې همکاري جلب کړي. خو د افغان کډوالو په وینا له بده مرغه نوموړي په دې لټ کې له تشو ژمنو او ډډګرینې پرته نور څه ترلاسه نه کړل.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په مزار شریف کې تیر شپه اور لګیدلې. له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي په ټلیفون را سره دی. حبيب زاي صاحب، دغه اور د مزار شریف د شهر په کومه سیمه کې لګیدلې دی او څومره زیان یې اړولې؟
پاسا که سلامونه شي ورته تاسو ته سلام په خیر او د خلکو د نکو ته د سیستم په څیر د دموکراتي رښتا د شاوخوي چې د مزار شریف د روزي شریف د شخصي چیرمتا او لګیدنه په مارکیټ کې رامنځته شو چې وروسته یې نو مارکیټونه ته هم سرایت وکړه. تقریبا سنترستیکونو کې ولګیدنه تردامه هم دوام لري او چارو په بلخ ولایت کې د نتیج واکونه او همداسې اتفاقی کوم نه حاصله نه دی توان در تر څو د عمر کې لا هم اور دوام لري. تقریبا د یو نیم سلو دوکانونو شاوخوا کې اور وتوسته شوی دی او شاوخوا تقریبا د لومړنیو معلوماتو پر اساس چې اته نیم ډالر په دی جان او راوښتي.
دا د څه شي دوکانونه دي؟
معمولا لیلامی دکانونه دي، دلته د خوراکي توکو هم دي، دلته او جامې چې خرڅېږي نور لوازم هم دي، مختلف دکانونه دي.
دا څوم ځل دی چې په مزار شریف کې په مارکیټونو کې اور بلیږي او لګیږي، علت یې څه دی؟
شیوه د مخه په بلخ ولایت د امنیت قومندان دی وایم چې چند ورځې سره خبره درلودې هغه یې حالت نامعلوم په کوټه کې راځي چې په دې برخه کې واه تحقیقات ته دوام ورکړي. تر دې مخه هم نهور مرده یو نه هم چارواکي په دې برخه کې توای تقریبا دا به چپګم یا هم هوام دلوي چې چې جو کال په ترس کې لوی لوی مارکیټونه ته د بلخ ولایت کې اور ورته کیږي او عملیا مختلف
په خو فرزن په ژمی په وخت باندې سکل ور بل سوي وو داسي ویل سلسلته د غاز په ډبه باندې دکانونه ته ودول بیا ور ولګیدو. اوس خو هوا هم دومره سړه نه ده سي دغه سي ویلات ولري
ته ډیر احتمال کې شان د څه خاص باندې ته ور ورته شوی ځکه چې ما د سیم الله خلکو سره خبرې درلودې دوی هم د دې تریوان مارکیټونو څخه الله د کندهار مسافت چې چوکو د دې څخه شکایت درلود چې ټوکی ډیر ګران پوری او یم د نور عوامل لري دا چې ځکه خو هم یو مارکیټ په بل خورا کې ورته قصل اور ورته شوی او به دې پټه کړی چې ګواکې د واسه شاکر لامل اور اخستنه شوی دا د دوه هم عوامل خلک یو توي او چرواکي بل څه.
تاسو ویل چې دا غوور وو سم بل دی، تاسو نږدې سیمې ته ورغلی یاست چې د اور لمبې پورته دي او کنه یوازې لوګي ترې پورته کیږي لدې مارکیټ وو؟
دقیقا اور سم نه دی، لا هم چیریان لري، دننه سیمې ته خارج نږدې نه شي وتلی ځکه اور هم شته دی او دود یې ډېر بد دود دی.
مجيب الرحمن حبيب زاي مننه و موریدل چې د مزار شریف په شار کې ل تیر شپې رئیس په یو مارکیټ کې اوربل شو دی او تر اوسه پورې اطفایانه د توانېدل چې دغه اور مړ کړي. د افغانستان ختیځ ته ورسو، کونړ ته ورسو، هغه ولایت چې د پاکستان له لوري د ولسمشر اشرف غنی تر انتخاباتو وروسته هم توغندې پرې لګیدلې دي. کونړیان له اسلام آباد ته د جمهور رئیس غنی له سفر څخه هیله لري. روح الله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب مهرباني.
شبد صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د سبانې ترور کال کېږي چې د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستان د لوري د توپونو بریدونه کېږي. په دې کې تر اوسه پورې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. همدغسې لکه مخکې به چې موبایل پر سلګونو کورنۍ بې کوره شوي دي. اوس چې ولسمشر غني اسلام آباد ته تللی دی، د کونړ خلک غواړي چې باید لومړی ورسره د همدغه راکټي بریدونو او د توپونو د ډزو خبره سپینه کی چې ولې په موږ باندې دا ډز کیږي څلور کاله او تر اوسه پورې هیڅ سر معلوم نشو. په دې کې د خلک وژل کیږي، ټپیان کیږي، د کوره کیږي، کورونه ورانیږي. نو د دوی لومړنۍ غوښتنه هم همدغه ده، او بله غوښتنه یې دا ده چې باید پاکستان سره خبره وشي چې د سولې په پروګرام کې په ټول افغانستان کې د سولې راوستلو کې په اخلاص باندې قدم پورته کړي، په اخلاص کار وکړي. او دغسې ولسمشر غنی خو یو ځل دا د سفر کړی، لومړی سفر یې دی. د دې نه وړاندې ولسمشر کرزي شل ځلې سفر وکړ، خلک وایي خو هغې هېڅ نتیجه ورنه کړله. او باید ولسمشر غنی په هغوی باندې ټینګار وکړي چې دغه سفر نه ښې لاسته راوړنې ولري د سولې او امن دپاره.
انوری صاحب، تاسو د کونړ د توغندیو مسلې ته اشاره وکړه. په تیرو څو ورځو کې خو داسې راپور نه لرو چې د پاکستان له لورې توغندي لګېدلې وي، هم داسې ده؟
شیبر صاحب، تقریبا یوه اونۍ کېږي چې دغه توغندۍ بندې شوې دي او نه راځي. خو دا په دې معنا بنی وي چې دلته د ولسمشر د تګ خبره وه یا نور څه، یا د هغوی د مشرانو د راتګ خبرې وي چې دلته راغله. د ژمي په موسم کې چې کله په غرونو باندې واورې پرېوځي، اکثره په دغه موسمونو کې دغه بریدونه کمیږي یا بندېږي د څه وخت لپاره. نو وروسته معلومه شي چې که دا علم دپاره بند شي، نو دا به د ولسمشر غني او دغه هیئت ته تګ برکت دي چې کونړیان به دغه مصیبت ته خلاص شي. او که بند نه شي، نو بیا به هم هماغه د موسم سره تړاو ولري چې د یخنۍ له امله او دغه د واورې له امله بند شوي.
البته تاسو یخنۍ ته اشاره وکړه، تیر کال دغه وخت لا هم په کونړ باندې توغندي لګېدل؟
کم شوي وو شي برته په دغه وخت کې.
بله، کم شوي وو خو لګېدل. بله،
بالکل بالکل.
روحل انوري، مننه. د ازادي راډیو خبریال کونړ وو چې له تاسو سره د کونړیانو هیلې شریکولې چې له افغان ولسمشر څخه لري.
کې دا کوشش شروع کی چې د افغانستان خارجي سیاست دوباره په ځینو برخو کې خپل استقلال د لاسه ورکړي. او دا استقلال د افغانستان د پاکستان تر منافیو قرباني شي.
د قدرت د انتقال وروسته د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د ازادي راډیو لومړنۍ اختصاصي مرکه.
زموږ وینا پاکستان ته ده چې ورور د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلی نه ده، او نه به هم منلی. او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
د یکشنبې د ورځې د سهار په 8 بجو کې او د ماسپښین په 15 بجو کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
ازادي رادیو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. ازادي رادیو د سهار له 2 ماشام تر 2 بجو پورې خبري شي، او بیا د ماشام له 2 د سهار تر 2 بجو پورې آشنا رادیو په منځني سپه 12:15 یعنی په همدغه څپو چې ازادي رادیو خبري شي اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونه ته رسوان مراد کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه یو مطلب خبر کړی دی چې عنوان یې دی آیا پاکستان به د افغانستان د ښه نیت ډالۍ ومني؟ فارن پالیسی لیکي د افغانستان د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو را په دیخوا محمد اشرف غنی له ګاونډي پاکستان سره د ښو اړیکو ټینګول خپل کاري لومړیتوب بللی دی. ولسمشر غنی له طالبانو سره چې زیات شمېر په پاکستان کې خوندي پناځایونه لري، د سولې د خبرو په خاطر د مختلفو لارو چارو د موندلو په لټه کې دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واک پر مهال لکو او کړکیچونو پړاوونو تیر شوې دي. د خبرونه په وینا جمهور رئیس اشرف غنی له پاکستان سره د ښو اړیکو د ټینګښت په هدف د خپل لوړې په مراسمو کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین دعوت کړ، او د پاکستانی چارواکو لخوا اسلام آباد ته د سفر بلنه ومنله. افغان ولسمشر له پاکستان سره د خو اړیکو د نوي دور د پیل خبره کړې ده، او د دوه هیوادونو ترمنځ د خو او پراخو سوداګریزو اړیکو غوښتنه کړې ده. فارن پالیسی د ځینو ریپورټونو په حواله وایي چې ولسمشر غنی له خپلو سلاکارانو غوښتي چې له پاکستان سره د اړیکو د ښوالي او پرمختګ لپاره پلانونه ترتیب کړي. د خپرونې په باور سیمې ته د سخت دریځو د ګواښ د منځه وړلو لپاره دا اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه په خپلو کې ټینګه او ښه همکاري ولري. فارن پالیسی زیاتوي په روانه نومبر میاشت کې د پاکستان د پوځ مشر کابل ته لاړ. له ولسمشر غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د دفاع له وزیر بسم الله محمدي سره یې وکتل. جنرال راحیل شریف په کابل کې ویل دواړه هیوادونه غواړي چې په خپلو کې د اړیکو نوی دور پیل کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان حکومت د نوې کابینې لپاره د ولسمشر غنی لخوا د اعلان شوي مهلت د پای ته رسېدو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس اشرف غنی ونتوانید چې د خپلواک په لومړیو 45 ورځو کې د کابینې د تشکیل پر خپل ژمنه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کړې وه عملي کړي. نیویارک ټایمز ته یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتانو ویلي دوی اندېښنه لري چې حسینه د کابینې د جوړښت په اړه د ولسمشر غنی او د افغان حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات د دې سبب شي چې د نوې کابینې د تشکیل کار لا پسې پیچلی او د روان کال پای او یا هم نوي کال ته پاتې شي. د ولسمشر غنی ویاند نظیف الله سالارزی نیویارک ټایمز ته ویلي ولسمشر پوهیږي چې د کابینې لپاره اعلان شوی مهلت پای ته رسېدلی، خو د سالارزی په خبره د کابینې د تشکیل لپاره نور وخت او غور ته اړتیا ده. د سیاسي چارو افغان کتون کې بشیر بیژن نیویارک ټایمز ته ویلي د نوې کابینې په اړه د دواړو ټیمونو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي. د هغه په خبره دواړه ټیمونه هڅه کوي چې نور وخت ترلاسه کړي او د خپلو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو د مخنیوي په هدف په مناسب وخت کې نوي وزیران وټاکي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د افغان حکومت د کابینې په تشکیل کې ځنډ د حکومت زیات شمېر پروګرامونه په ټپه درولي او په داسې حساس وخت کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي د مهمو مسئلو لپاره د وخت د ختمېدو په باب لویدیځ مرستندویان او افغان چارواکي اندېښمن کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
لنګرام زمونږ نن د خوشاله د زمیدان له خبرې ته عام د تر اخلي پاکستان ته سفر تل کوي. هغه لري چې جنگ خور چې د اسلام خان کړ دي شل ځلې پاکستان ته سفر وکړو خو څه پلاس پر نه راغل. اې د پاکستان پلاس پر شي څنګه کله کې چې زمونږ کولر ولر دي چې د پاکستان سره کې نو ښکار دي همدا څه نو پاکستان کو سره هم دې را کې نو ښکار دي خو نو رسو دي نو صرف دا بوږي چې پنځه لس سره کې نو غوښنه پاکستان په افغانستان کې نور باندې اضافه کیږي. د خدای ته وګوري پاکستان د دې پاکستان ته ځای لري چې روسیا کې د روس سره د خپل کې راځي د خپل اردو خپل په تخصیص په خپل باندې سمبالږي. خان محمد اسلامي اریما د هلمند ولایت تنندالي ولسوالۍ د زرمو کلی څخه استای سره په تماس کې هغه پیغام دی د شاغلي ډاکټر اشرف غني احمد صاحب څخه چې د پاکستان سره د خپل وخت ناکله تیرې د پاکستان ته د باید د توغندې د بریدون په باره کې یو نظر څرګند کړي چې نه څرګندې وروره افغانانو ته د سلای ورکړي چې د پاکستان سره یو غشناتونکی ځواب ورکړي.
باز ګل ملنګیاریم د پاکستان ګوجروالین هم تماس نیولای. زه خبر شوم چې اشرف غنی اخمازی د پاکستان خپل افغانان غوښتي چې پاکستان نه خپل افغانان راشي افغانستان ته. اشرف غنی اخمازی د څه چلو کې چې افغانانو ته د ځکه معلومه کې نمرې دې ورکړي ځکه چې د مونږ افغانان ډیر بي شوار نه ډیر خراب دي او پیسې مېسې نه لري به ده د مخکې نور تم ځکه وټا کې او بیا افغانان وغواړي په مغزه کې یو یو نمره دوه دوه نمرې د کورونو تور کې ځکه چې یو کور نن سبا 15 په کورونو جوړ شوی دی.
دغه زه د مؤمن خان د ایمان د ولایت څخه پیغام تاسو ته زما د دغه نوې رسم پر د پښتې چې د نن د سفر دی دا چې واټ کلوي کې چې پاکستانیان د د په کول وکړه د افغانستان څخه توندې بندې کړي او طالبان یې باندې کړي به دې بل وخت سفر وکړي چې پاکستان ته کول نه وکړه یا دې دې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جانواز فهیم لزابل پر اسول اسمس کې لیکلی دی ولسمشر غنی دی د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره دایمي حل لارې پیدا کړي. عارف وفا له لشکرګالی کې فکر نه کوي چې پاکستان ته به د اشرف غنی تګ یو زیری راوړي. د پاکستان حکومت په خوله یو خبره کوي او په زړه بله. محب زابلای لیکي له پاکستاني چارواکو سره د ولسمشر غنی خبري ګټه نه کوي. اسحاق لیکي خدای دې وکړي چې پاکستان ته د اشرف غنی له سفر سره په افغانستان کې سوله راشي. ثنا الله پوپل لیکلي دي د ولسمشر غنی سفر به ډېرې ګټې وکړي. یو شمېر نور اورېدونکو پر نورو موضوعاتو لیکنې کړي دي. محمود روشن د غزنی له زنه خان څخه لیکلي دي د غزنی امنیت تر پخوا بهتره شوی دی. محمد ولی د خوست له ځاځي میدان لیکلي دي غنی بابا دې زموږ ولسوالۍ ته توجه وکړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو خو 8 بجې او 1.5 دقیقې شوې. لند خبرونه له حمید عثمان څخه خبر.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې تیر شپه د پاکستان له جمهور رئیس ممنون حسین سره وکتل. پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په جریان کې باندې د دواړو هیوادونو د کرکټ الف ټیمونه په شلو اوادونو کې دوستانه لوبه وکړي او سربیره پر دې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم به هم په کویت کې له قربا هیواد کویت سره نن مسابقه وکړي. د بغلان ولایت په پلوخومدی کې تیر شپه وی 14 کې یو کس ټپي شوی دی. دا 14 د امنیتي ځواکونو د لارې د تګ راتګ په لارې شوی دی. استرالیا کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادو د مشرانو په غونډه کې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې مسله د اجنډا په سر کې ځای شوې ده. وروسته تر دې چې 2.3 ریختر په کچه زلزله د انډونیزیا په ختیځ کې وشوه د پاسیفیک د سونامي مرکز د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي دولت ډله په سوریه کې د بشر پر ضد په پراخو جنایتونو تورنه کړې ده. په واشنگټن کې د عیسویانو ملي کلیسا کې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جمعې لمونځ ادا شو. په بغداد کې د جمعې د ورځې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 500 زیات ټپیان دي. او د فرانسې مرکز پاریس ښار ته نږدې پلانک ته ورته یوه ستره پیشو لا هم خوشې ده. فرانسوي چارواکو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې یو پړانګ ایله شوی خو د جمعې په ورځ وویل چې دا یو ډول غټه پیشو ده او د نیولو عملیات یې نتیجه نه ده ورکړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی دی چې سبا په افغانستان کې د ښځو د سیاسي او ټولنیزو حقونو د پراختیا پر لارو چارو په ناروې کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان د ولسمشر میرمن، د افغانستان د ښځو چارو سرپرست وزیر او په دې هیواد کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان ګډون کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پور کې.
ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د ښځو د سیاسي فعالیتونو د پراختیا د ملاتړ لپاره په ناروې کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو د توانمندۍ سمپوزیم په نوم د غونډې ته به د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ورسي. په ناروې کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر او وزیر مختار احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل چې غونډه د افغان ښځو د شبکې د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت او د اسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ د امریکا د جورج ټاون پونتون او په امریکا کې د سولې او امنیت لپاره د ښځو انسټیټیوټ په ملاتړ جوړیږي. مجددي د کانفرنس د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل د دې اصلي هدف د افغان ښځو د حقونو ملاتړ، د ښځو د تعلیم او تربیه پراختیا ته پام اړول، د ملي وحدت په حکومت کې د ښځو سیاسي ونډه زیاتول او د ښځو د حقونو د پراختیا پر اوږدمهاله پروګرامونو خبرې کول دي. د شاغلي مجددي په وینا د افغانستان د ولسمشر میرمن با تر دې کانفرنس چې یوازې ورځ دی ورسته د ناروې له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره د افغان ښځو پر وضعیت او د هغوی لپاره د امکاناتو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
د سهار له ودما شام ته روبه جو پوری بیا ساجی راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنبی په همدغه صفو یعنی چې آشنا راډیو خبري شي او ریدل شي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین د بحران په اړه پر روسي باندې د امریکا، اروپایي ټولنې او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لګول شوي بندیزونه د شلو سترو صنعتي هیوادونو د اصولو او قوانینو خلاف دي. د روسي جمهور رئیس لتاس آژان سره مرکه کې د جمعې په ورځ وویل د روان کال په سر کې د لویدیځو حکومتونو لخوا د روسي د شتمنیو قیدول، د ویزو بندول او لویدیځو مالی مارکیټونو ته د روسي کمپنیو مخنیوی باید یوازې د ملګرو ملتو او امنیت شورا لخوا شوی وای. د ولادیمیر پوتین د خبرو تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څنګه په راپور کې له چانقه الکوزی څخه اور.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ومنله چې پر روسي باندې لګول شو بندیزونو او د تیلو ټیټې بیې د روسي اقتصاد ته زیان رسوله. خدای هم وویل چې کرملین دومره زیاته مالی سپما لري چې هر ډول اقتصادي بحران سنبالولی شي او خپلو خلکو ته د حکومت ټولنیزې ژمنې ورباندې عملي کولای شي. د روسي جمهور رئیس دا هم رد نه کړه چې حکومت به د خپلو مالي زیرمو یا سپماو څخه د روسي د تیلو دولتي کمپنۍ روس نفت سره چې د نړیوالو بندیزونو له امله ورته زیات تاوان اوخته مرسته وکړي. پوتین وویل روسیه غواړي چې د تیلو نړیوال مارکیټ کې د ډالر دیکتاتوري لرې کړي او پر ځای د چین په یوان او د روسیې په روبل معاملې وکړي. په دې وروستیو کې د روسیې روبل د امریکایي ډالر او ایرو په مقابل کې خپل ارزښت په سلو کې 25 له لاسه ورکړی دی. د روسي جمهور رئیس دا څرګندونې په استرالیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشرزي غونډې ته رسیدو مخکې وکړې. د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه نن او سبا دوام کوي او د روسي جمهور رئیس به د لویدیځو هیوادونو له ځینو مشرانو سره په غونډه کې مخامخ خبرې هم وکړي. پوتین دا هم ویلي هیڅ مناسبه نه ده چې د بندیزونو مسله په دې غونډه کې مطرح شي. د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه په داسې حال کې د استرالیا په برسبان خارګوټي کې جوړیږي چې د اوکراین د شخړې په اړه د لویدیځو حکومتونو اندېښنې زیاتې شوي او راپورونه خپاره شوي چې د روسي وسلې او عسکر اوکراین ته داخل شوي دي. کیف او لویدیځ هیوادونه اندېښمن دي چې روسیه ممکن د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونیسک سیمو کې د شخړې داسې یو حالت رامنځته کړي چې اوکراین پرې بې ثباته کړي او لویدیځ هیوادونه کلونه کلونه په دې سیمو کې مصروف وساتي. خو د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د جمعې په ورځ وویل د اوکراین د ختیځ د حالاتو په اړه باید وارخطا نه شو. د ویل د اوکراین حکومتي او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو حمله په شا وتنبوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جمعې په ورځ د استرالیا په مرکز کانبرا کې یو خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال روسیې ته د خبرداري په ډول وویل که چیرې روسیا د اوکراین د ازادۍ او مسؤلیتونو پر وړاندې مثبت دریځ غوره کړي، موږ به د بندیزونو په لرې کولو کې غور وکړو. که چیرې روسیا د مسلې لا خرابۍ ته دوام ورکړي، موږ به د بندیزونو د زیاتولو په لټه کې شو. دا بیخي ساده او څرګنده ده. د استرالیا او روسي اړیکې هم د اوکراین په ختیځ کې د جولای میاشت کې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې د غورځېدو له امله چې لویدیځو حکومتونو یې پړه په روس پلو بلتون غوښتونکو اچولې خړپړ شوي دي. د الوتکې په 293 وژل شوو کسانو کې 8 استرالیان وو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څرګندونې مو واورېدې. ولادیمیر پوتین استرالیا ته تللی دی څو د جی شلو یا د نړۍ د ستر شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي. دغه غونډه نن پیل شي. د غیر دولتي موسسو استازي وایي په استرالیا کې کیدونکې د شلو سترو صنعتي یا جی شل کلنۍ غونډه د اقتصادي پراختیا لپاره باید ټولنیز عدالت په نظر کې ونیسي. له تیرو څو کلونو راهیسې د جی شل پر غونډه انتقاد کېږي چې له ډیرو خبرو وروسته یې هم څشل لاسته راوړنې نه دي درلودلې. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور لري.
ویل کېږي د جی شل هیوادونو د 2008 کال لومړۍ کلنۍ غونډه ډیره بریالۍ وه چې نړۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ وه او په پرمختللي هیوادونو کې لوی بانکونه ناکامه شول او زرګونو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې له هغه راهیسې پر دغه غونډه انتقاد کېږي چې پر دې سربیره چې د دې غونډې غړي هیوادونه د نړۍ 85% اقتصاد جوړوي، د اقتصادي پراختیا لپاره ډیر لوړ هدفونه ټاکلي دي خو عمل یې نه دی ورباندې کړی. د جی شل غونډه سږ کال هڅه کوي چې د نړۍ پر کچه د دې غونډې اعتبار بیرته سم کړي، خو دا څرګنده نه ده چې د دې غونډې غړي هیوادونه به په څه ډول د اقتصادي ودې اهداف ترلاسه کړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو په برزبان کې د جی شل غونډې مخکې خبریالانو ته وویل د جی شل غونډې اجنډا نه باید یوازې د شلو هیوادونو په استازیتوب وي، بلکې د ټولې نړۍ اجنډا وي، ځکه د جی شل او غیر جی شل هیوادونو ترمنځ اړیکې هغومره مهمې دي لکه د جی شل غړیو هیوادونو خپلمنځي اړیکې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په هنګ کانګ کې د سټي په هنتون د یو شروونکي جوزف چنګ په ویناوای د جیشل هوادونو لپاره بدا مهمه وي چې د راپور یو سیستم جوړ کړي ترڅو د هر هواد پرمختګ وکتل سي. د د په وینا دا به پر غړیو هوادونو د خلکو لخوا فشار زیات کړي چې لخپل اهداف او انحراف ونکړي. د المان خبري ایجنس د راپور لمخه بیا د رويټرز د ټولنیز ائتلاف یا سیشل ریس ټیم کاستلو وای جیشل غړی هوادونو غواړي تر 2013 کال پورې خپل ګډ اقتصاد د پرختیا تر اوسنی اټکل سوي درجه 2% زیات کړي. دی وای کګټ یواز د سر 15% هوادونو ته ځي. دا په حقیقت کې اقتصادي پرختیا نه ده بلکې د هوادونو ترمنځ د برابرۍ د لمنځوړلو ذریعہ ده. د المان خبري ایجنس په وینا سیشل غواړي چې جیشل په پرمختیايي نړۍ کې روغتیايي د زده کړې او ټولنیز سیستمونو ته پام وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسلامي دولت پر ضد نړیوال ائتلاف وایي د دې ډلې وسلوال له هوایي بریدونو څخه د ځانونو د خوندي ساتلو په هدف له بیلابیلو تکتیکونو کار اخلي. په همدې حال کې رقیب چارواکي وایي حکومتي ځواکونو په بیجی ښار کې د تیلو لوی وستر چند ځای څخه د اسلامي دولت وسلوالو پښاد د اسلامي دولت وسلوال پښاد تم بولی دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ را پور اوروي.
په عراق کې د اسلامي دولت پر ضد نړیوال ائتلاف یو لوړ رتبه قومندان وایي وسلوال د نړیوالو له هوایي ضربو څخه د ځانونو د ساتلو په هدف له بیلابیلو تکتیکونو کار اخلي. کاناډایي ډګروال دانیل کانسټیبل وای د اسلامي دولت وسلوال له ملکی موټرو استفاده کوي او خپل وسایط په کورونو او یا په شګو کې پټوي. ډګروال کانسټیبل دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د اسلامي دولت وسلوال لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاره کیږي چې وسلوال د مځکې لاندې تونلونو باسي چې د نړیوال ائتلاف له هوایي بریدونو ځانونه خوندي وساتي. دا کاناډایي ځواکونو په خبره د وسلوالو تکتیکونه د دې سبب شوی چې کاناډایي الوتکې د آتش پیتو پروازونو په لړ کې یوازې دوه ځله د وسلوالو اهداف په نښه کړي. په انټرنیټ کې په خبرې شوې ویډیو کې د اسلامي دولت وسلوال وایي چې دوی د مځکې لاندې تونلونو لارې وسلې او خوراکي مواد انتقالوي او کله کله پکې وسلوال خوب هم کوي. کاناډایي قومندان ډګروال کانسټیبل وایي د وسلوالو دا تکتیکونه د دې ښکارندوی ده چې د اسلامي دولت ډله په دفاعي حالت کې ده. چې د نوموړي په خبره دا د عراق مزکنیو ځواکونو ته زمینه برابروي چې د اسلامي دولت پر ضد عملیات وکړي. په همدې حال کې عراقي چارواکو ویلي چې حکومتي ځواکونو د سنی وسلوالو په ملاتړ په بیجی خار کې د تیلو یو ستر چانځای بیرته نیولی دی. د بیجی د تیلو چانځای له څو میاشتو را په دیخوا د اسلامي دولت د وسلوالو تر محاصرې لاندې و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې پر امنیتي مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي چې اوریدونکو پکې دولت ته ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. ورپسې له دوی څخه اوري چې د ملي اردو پر ستونزو خبرې کوي او د دوی د ستونزو د حل لپاره خپلې غوښتنې مطرح کوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هر اونۍ 2700 د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. د پروګرام په پیل کې د حکمتي په نامه د یو اوریدونکو ایمیل چې پروګرام ته را لېږلې او په غزنی کې د ناامنیو د زیاتېدو شکایت پکې کړی دی. اوریدونکو لیکي د غزنی د مرکز امن دومره خراب شوی چې ملکیان په ډاډه زړه خپل کاروبار هم نسی کولای، خلک په مرموز ډول وژل کیږي. اوریدونکو له چارواکو هیله کړې چې د غزنی د امن ټینګښت ته جدي پام وکړي. په تیرو ورځو کې ګڼو اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي په خپلو سیمو کې له ناامنۍ یو شکایت کړی دی. دوی پیغامونه به سره واورو.
زه محمد نبی د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د نو په ولسوالۍ کې خلک ډېر په تکلیف دي. حکومت د جنگ په خاطر په خلکو باندې موټرسایکلان بند کړل او اوس جنگ نور هم ډېر شوی. طالبان خپل په ګرځي د کوم مقصد دپاره چې حکومت بند کړي وو هغه ته ورسېدل. نو دغه د غریبو خلکو دپاره یوه غټه وسیله وه او دا بین الملل په قانون کې هم نشته چې په غریبو خلکو باندې خپله وسیله موټر یا موټرسایکلان بندوي.
السلام علیکم. زلمن ولایت مساکلات دو لسوالی است دا تیغان پریزم از ما و طالبان و طول مشران و حکومت دو مشران سوز ما دا خواهیست چپا غزاگی کجی نا عملیات کیوی آمیدی مرمی به دا غرد چکلی و کورمی کچنان یا از ما طالبان سوزی دی دا خواهیست چپا غزاگی توی پر حکومتی پستو تکان نکی چپا غزاگی کلی و مشمان کورمی
د صالح محملیم د خوست ولایت د کارندو رسپلی څخه تاسو ته پیغام درکوم. زما رضا دی چې د ازادۍ راډیو لخوا د نوي حکومت ته خاص کر اشرف غني صاحب ته دا ورسیږي چې مونږ ولسوالۍ ته خپل ولسوالۍ راوړل شي، ځکه چې مونږ په ولسوالۍ کې نه پولیس لرو نه ولسوال لرو. بیا امنیتي ډېره ده، طالبانو زورواکي ده. وعلیکم السلام.
احمد هم زمین ولایت څخه سره پاری کوم. ما پښتنه ما دا پښتنه ده چې یعنی په دغه ځای کې څه ده چې خلک ټول بي او دي پی دي د څورسم پاس پاسم پاس خلک زیات کوي پی دي نو برغه مجبور دي چې جنگ کوي جنگ ټولاش تر مننه نسل څخه خوښ ده.
زه صالح منګل دین د کارندر ولسوالۍ د لنډری کلی ده. زما دا نوی حکومت داخله ده چې زمونږ په ولسوالۍ کې ولسوالۍ او ولسوال پولیس قرار نه لري او ډیره بې امنیتي ده. د طالبان له خلک وژل کېږي هم ځورول کېږي. زما دا غوښتنه ده چې زمونږ ولسوالۍ راوړل شي.
زه کونړ ولایت نړۍ ولسوالۍ نه خبرې کوم. رحمت الله، نوی حکومت په راتلو سره ډېر زیات خوشحاله یو او ډېر زیات امیدونه مو درلودل. خو اوس مسله دا ده چې زمونږ په نړۍ ولسوالۍ کې داسې حالات روان دي چې د جګړې روانې دي او بس قومي مسلې دي او بس حکومت توپونه د کورونو د نیولې دي او بس کورونه ولې په یو جراغ فساد ضروره په دې باندې مونږ د نوي حکومت د ولسمشر نه غوښتنه کوو چې دا توپونه دې بند شي.
خبر ولایت شاجوی سواری نه خبرې کوم. مرد شاجوی شاګونی صاحب دا خاص ته شاجوی پور سواری کې اوس څنګه دی همون تیر کټ ور څه وای ته او هله کوم چې موږ پیغام ته شاګونی صاحب ورسه چې دلته موږ تیر کټ ور ته.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
السلام علیکم. ته کتاب ته ولسوالۍ څخه نصیب الله خالقی دا پیغام پیردم. ما په نظر سوچي په د افغانستان پوځ د سیمې په پرتله تقویه شوی نه وي او د افغانستان کې سوله راوړل ناممکن ده. جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرائیه رئیس عبدالله څخه په ټینګه دا غوښتنه کوم چې دی له هر څه نه مخکې خپل شخصي ګټې پرېږدي او خپل پوځ یې تقویه کړي. هر وخت چې د افغانستان پوځ د سیمې په پرتله تقویه شو نو سوله هر وخت راتلونکې ده. یو دا وسایت پارک وو چې دا رینجران دا موټران وسایت ته چې سایوان نه جوړ کی.
زه یو مازی اردو منیم چې په حال د کندر کول اردو د نیوایوال په خوښ له د سبرای په نسولې کې وظیفه لرو. زه ډیر به غمو خپل قدم خو نن نشته دي نن نشنه نشته دي دا به هم پر قدم خو راځي وکي چې خو خلکو ته زړه دا زمرا دی چې مدرت دی پاتان نور چې خلکو ته ورسوي. من ډیر څنګه وی من سربازان بری ملان ټول نور دی بالکل دی فوجي پوری راولو دا دولت چې دی ټول دی زروکانو دی دا دولت چې دی نقایان یو د ګروال یو ترن موږ سره وځي په تنه دی موږ ټول ورې ځهنیان شیطان ورته موږ سره یو ځهنی په درو ورځ پوری په کاند کې پروت یې ملي کوټر راځي نو دا چې مټر موږ نشو بدللای دی یاري کې مینونه وکړو مینونه موږ په انتظار کوي هم د فارون موږ د قانون ځهنیان ورکړي زم شیطان ورکړي دي ترنن تر چې اکټیو ورځ پوری موږ په کاند کې پروت یو موږ کاندې کوټر کې اړین راتلل ځهنیان د سانو ورکوي. زه غواړم یو ډګروال چې دی هغه سره د خپل دمه د خپل ډیزل مو د خپل نظام موټر یو شخصي ته تیر په پنته ودروي ټانکی دي حالي کې تخار کې دی چې خارج کې غوړی خارج کې ټول اشا خارج کې مکمل صرف هم دی په سیر غلري کې خپل ځنونه بس خپل ځن ته پیسې او غډی لار چې کور د دوړې له درته به ونی شي او سي خدای دې وکړي چې دلته موږ د څه حاله کراولې غي د څه حالات راولې چې موږ خپل بختنه وګړي دا یاتن منتمر لګي چې دلته راشي د ګروالانو سره غوړې زړې وخوري چرګانو سره وخوري بیا لاړ شي هغوی وایي تاسو هیڅ مشکل نه لرئ بس نور بېغمه شئ موږ نه څوک تپوس نه کوي موږ شپه ورځ یو موږ زخمیانو د خولې د خاورو ډکې شي سترګې د خاورو ډکې شي عام شهیدانو مخولې د خاورو ډکې شوي سترګې د خاورو ډکې شي څوک یې تپوس نه کوي
د ننګرهار ولایت نه خپلواک مبارک خبرې کوي افغانستان کې امنیت هلته رامنځته کېږي یو پیاوړی پاوز او د پاوز ښکلی ښایسته رهبري د هېواد د پیاوړو او واقعي جنرالانو په لاس کې هغه جنرالان چې د تقاعد شوي هغوی هم باید یوه شورا د جنرالانو په نامه ولري تر څو کولی شي د هغوی سره ښې مشورې د کارونو د ښه بهبود په خاطر باندې ترسره شي ځکه چې هغوی ارکان حرب او ښې تجربې د جنګ او د وخت لري دومه خبر داسې ده چې د پاکستان او ایران د هیوادونو سره د مهاجرت معامله باید ختمه شي د مهاجرتونه د دې سبب ګرځېږي چې استخباراتي پروګرامونه پر مخ بوځي او یو تعداد افغانان چې په لوړو پوستونو کې دي او د پاکستان سره مستقیما اړیکې لري د خوارو غریبو خلکو په واسطه باندې د دغه لارونو په تلو راتلو کې قانونيږي ښه خبره دا ده چې په مهاجرتونو ته د نړیوالې ټولنې همکاري موجوده شي او دغه مهاجرتونو ته د پای ټکی کېږي
زه محمد خان افغان د زابل ولایت نه خبرې کوم زما دا پیغام دی د محترم رئیس صاحب جمهور اشرف غنی څخه خپل نظم او خپل کنټرول خپل پولیس خپل اردو په مسلکي وسلو سمبال او سم وروزل شي او دولتي ګډوډي رانه شي بس دا زمو پیغام دی خپل حکومت فعال د افغانستان دولت فعال دی
کوم ځای مانو لري د وته یو څه د خپل اردو نه تاسو خبرې کوم دا ملي اردو کې ډیر غټ پوسه او دا کار شروع دي چې ملي اردو ته ډوړې نه ورسیږي صحیح څه دا څنګه چې رجب خور راځي رب غنی نه دا غوړو چې ملي اردو په کتاب وګرځيږي او ډوړې وګوري او مخکې درې سو ګرام او ته ډوړې وته او تر شل ګرام تر هغه لکه یو کوټه څه وي چې ورکې او تر شل ګرام ډوړې په دې باندې ملي اردو نه باندې و سلام
کوم یم مطلع د روزګان له تجربه ټول سالې څخه خبرې کوم ما د شپ غنی څخه پاول کډان کې دایل د چدی اردو ته پاملرنه زیاته وکړي ځکه چې اردو د هیواد یو ستون دی ستون د رنګېدو مخه نیسي او په اردو کې په خواني مجاهدین چې تجربه لري هغه باید جلب شي السلام علیکم
زه اتاک یم د افغانستان د ملي اردو سرتیری ځکه ډیر مری چې ګرندې وطنی نه لري او دوهم کمانډانا له دنده کې د ضروري کار د ترسره کولو وړتیا نه لري نو دا دوه چې سره یو د شی بل د لمنه د ملي اردو سرتیری مرغوب شمیر ډیری جمعه ته خان
زمرا په وړاندې تر درستی بسم الله محمدی ته آزادۍ د اراده دلارې چې د افغانستان کې دا ډاکټر شاه غنی چې راغله د دې رئیس ته د لسم کوتم بریډ په کابل ښار کې ملي اردو پولیسو ملي امنیت په دې باندې کې چې زمونږ استخبارات په پیوړ شي دغه چې هغه ته ملي اردو غاړي نه ودی هغه استخبارات به چول لا چې د پام وګړي چې ګلدانې کې غاړه شخصي ولا خلند چې دغه کې چې ریوي تاري دا کار ورځ ما غوان وجر کې زم ما اردو وجر کېږي پر پاکستان ته جدي برخود کې ملي اردو او ملي پولیسو دا استخبارات لري دغه لري مخکې لا چې غاړه و تاري چې غاړه نه ودی چې دی خپل هغه تکتیکون ته تغیر ورکړي یو یو لا چې غاړه ته تغیر ورکړي دا چې په بستبه سګړ باندې کیږي یو یو نه یو وجه کې یو لاته جوړ کیږي دا د ماده افغانستان سرمایات دا افغانستان بچی دي دا خوري کیږي دا چبراوړي کنه دا څنګه استخبارات دي دا څنګه ورې دی پاره چې دا افغانستان کې واره ورځ د لسر شلل کې بریدونه طالبان زیات کړی یا پاکستان زیات کړی د دې مخنیوي او چې
خبرې تبارات کوي چې فلاح ما انګي کوي د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مول آزادۍ رادیو د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې واوریدل د دې پروګرام ټولو ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول کوم چارواکي غواړي چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي کولای شي چې د پروګرام اوتمت پیغام ثبتون کې ماشين ته زنګ راووهي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سلگے روان دا لمبا خلیو جاڑی سلگے سلگے روان دا لمبا خلیو جاڑی پتلو کے پشا گوری پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سلگے 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 روان دا لمبا خلیو جاڑی کٹل تمر ڈیر راگلی دات سوکھ دچی کٹل تمر ڈیر راگلی دات سوکھ دچی کٹلا تمر ڈیر راگلی ڈیر راگلی دات سوکھ دچی ہر سوکھ کی جنا زاخلی او جاڑی دات سوکھ دچی ہر سوکھ کی جنا زاخلی او جاڑی پتلو